السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3:30 بجو په دې خبرونه کې چې منو شاستا سو قربایم په دې خبرونه کې تاسو لپاره د مشال ریډیو وی مجلې ځانګړي خبرونه هم لرو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کورونا وایرس قابو کولو لپاره په شلو خاورونو کې د سمارټ لاکډاون لګولو سپارښتنه شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وبا د سپو بیا راپورته کېدو خبرداري ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د اټمي پروګرام د سار ادارې په ایران ټینګار کړی چې خپلو اټمي تنصیباتو کتلو اجازه دی ورکړي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول مرکز د هیواد په شلو خاورونو کې د سمارټ لاکډاون په نوم د ټول بند سپارښتنه کړې ده. نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په نو وخت په خپل بیان کې ویلي چې د اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور او کوټه په ګډون د پاکستان په شلو خاورونو کې کورونا وبا په تیزۍ سره خورېږي چې د مخنیوي لپاره یې په دې خاورونو کې بندیزونه لګول پکار دي. له دې وړاندې د دې مرکز مشر او د پلان وفاقي وزیر اسد عمر هم د جون په 14 ویلي وو چکه اوسنه حالت دوام ولري نو د جولای میاشتې تر پایه به په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 200,000 ورسیږي. هلته د خیبر پختونخوا حکومت هم د صوبې په حساسو ځایونو کې د سمارټ لاکډاون په نوم د ټول بند فیصله کړې ده. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي ټاسک فورس په غونډه کې دا فیصله وشوه. په غونډه کې ویل شوي چې دا مهال به د پیښور، ایبټ آباد او بټګرام په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګول کیږي او له هغې وروسته به نورو سیمو ته هم غځول کیږي. له فیصلې سره سم د سمارټ لاکډاون ځایونو ته به نه له بهره څوک ورځي او نه به له هغو ځایونو څوک بهر ځي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کرونا وایرس 121 نور کسان مړه شوي او 3,500 زیات نوي کسان په دې رنځ اخته شوي. دا ډول په ټول هیواد کې تر نن ورځې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,800 او 3,900 ته رسېدلی. بل خوا د دې وایرس له وجې ټول ټال 2,899 کسان مړه شوي او تر 45,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د کورمې په صده کې د مسعود آباد اوسیدونکو مشران له حکومت د تعمیراتي سامانونو په وړلو د بندیز ختمولو غوښتنه کوي. دوی له 13 ورځو راهیسې د صده ګلاب ګل چک پوستې سره نږدې په احتجاج ناست دي. وایي که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پېښور ته وغځوي. په احتجاج کې شامل یو مشر محمد عباس مسعودزي نن مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیې د مارچ له 13 نیټې راهیسې مسعود آباد ته د تعمیراتي سامانونو په وړلو بندیز لګوي ولې چې له وجې خلک خپل کورونه نشي جوړولی. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې په متنازع ځمکو د غیر قانوني قبضو او تعمیراتو مخنیوي لپاره یې دا قدم پورته کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO د کورونا وبا د سپو بیا راپورته کېدو خبرداري ورکوي. د یادې ادارې مشر تیدروس اډهانوم ګیبریسس په نړیوالو د بیدار اوسېدو غږ کړی. ویلي دي چې د کورونا وایرس د سپو بیا راپورته کېدو امکان شته. د نوموړي په وینا یاد وایرس په اولو 2 میاشتو کې خواوشا 1,00,000 کسان ناروغه کړي وو خو اوس هر ورځ نږدې همدومره شمېر کسان ناروغه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپ یو شمېر هیوادونو د جون له 15 خپل منځي سرحدونه له 3 میاشتو بندیز وروسته خلاص کړل. بلخوا چین د کورونا وایرس د خورېدو د خطر له وجې د سرخار بیجنګ ځینې برخې بیا بندې کړې دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسېدلی دی. دا راز تر نن پورې په نړۍ کې تر 1,00,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 4,09,000 ته مړه شوي دي او څه باندې 2,00,000 ته بیرته رغېدلی دي. د ملګرو ملتونو د اټمي پروګرام د سار ادارې مشر په ایران ټینګار کړی چې د دوی سارونکو ته د خپلو اټمي تنصیباتو کتلو اجازه ورکړي. د IAEA مشر ماریانو ګروسی پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې سده پاسه له 4 میاشتو راهیسې ایران د دوی سارونکو ته د 2 اټمي تنصیباتو د سارنې اجازه ورکولو نه انکار کوي. نوموړي همداراز وویل چې قابو 1 کال وشو خو تهران د IAEA هغه پوښتنې هم نه دي جواب کړي چې پکې د ایران لخوا د اټمي هلو ځلو او هغو موادو معلومات غوښتل شوي چې تهران یا د ادارې ته نه دی پډاګه کړي. خو ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټمي پروګرام د سار اداره د دغو دوه تنصیباتو د کتلو قانوني حق نه لري. د خبرونو پای. خبرونه مو واوریدل او اوس هم زمونږه همکار نجیب عامر تاسو ته ځانګړې خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب عامر یم او تاسو ته مې بیلابیل کلتوري مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړی دي. د نوخار ولسی شاعر نجیب پروانه وفات شو. داغه هنرمند ملګری فضل اکبر راهی وای
هغه سره زمون ډیر وخت نه تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږ هغه په کیسټو کې ریکارډ کول ډیر ښه شاعر وو.
د بنو ماستر جمال هم لنړی سترګې پټې کړې. داغه په فن مو لیکوال محب وزیر غغولې
د ماستر جمال شاعری کوم ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډیرا معتبره حوالہ جوړیږي.
افسانه نگار وکیل سولمل شنواری نه داغه لنډه کیسه داغه په خپل غږ کې ورو.
د دروازې د پوسټل سوري څخه شراول وی زوی مې په بیړه ورمنډه کړه. میرمن مې په زوی پسې ورمنډه کړه. الله سې ټینګ راونی زوی ته مې خندا وراله او ملانډوې وین واده نړاندې مور یانې.
او د درګې ملکان د خوږجبي شاعر دوست محمد طالب جان سره داغه پر ژوند او کار غږیدلیو. لاغنه داغه خولي شاعري هم ورو
قیمت د اغه هرو کو وجل وی د دې هرو د داسې سوداګرو جنتیانو سره نه لرم.
نجیب پروانه د نوخار ولسی شاعر دی. هغه د جون په ومنېټا د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. نوموړي لزګونو کې سټونو فلمونو ته ښکلې سندرې لیکلې وې. دغه پلار سلیم پروانه هم لزګونو پښتو فلمونو ته ښایسته سندرې لیکلې وې. موږ د نجیب پروانه پر مړینه دغه د نږدې ملګري او هنرمن فضل اکبر راهي سره خبرې کړې. په سر کې نوموړی د نجیب پروانه سره د خپلې پیژنګلوي په اړه معلومات ترکوي.
تاسو د نجیب پروانه سره د پیژنګلو سوال کړی دی نو هغه سره خو زمونږ ډیر وخت نه تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته به راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږ هغه په کیسټو کې ریکارډ کول ډیر ښه شاعر وو او ډیر ښه انسان وو ډیر ښه اخلاقي وو.
فضل اکبر راهي صاحب تاسو د موسیقۍ سره سره او کار لرئ نو تاسو ته ټولو نه خپته لګیږي چې د کوم شاعر شاعري د موسیقۍ سره ډیره موزونه ده. راته ویلی شئ چې د نجیب پروانه شاعري څومره د موسیقۍ لپاره جوړه وه؟
د نجیب پروانه شاعري خو بالکل د فلمونو لپاره داسې فټ وه او هغه یو ډیر پوه شاعر وو ځکه چې الله پاک هغه ډیره زیاته پوهه ورکړې وه او بالکل په لیول باندې و شعرونه لیکل نو د فلمونو لپاره بالکل فټ او ډیر خسته شعر به کول. بل دای چې دا شان الفاظ به نه استعمالول چې هغه مطلب د عوام له خوان نور کې یاد عوام دا ورې دو نه وی یعنی دغه د سې ټکی بو د سې الفاظ به استعمالول چې هغه خلکو په فهم دي کې مطلب د اورې دې شو او خلکو وته نه خوان دا غسو خشایرو ډیر خشایرو او د فلمونو لپاره دغه شعرونه بالکل موضوع او فټ وو.
موږ دا سې اورېدل راي سیب چې دا غوی پلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره او کیسټو لپاره ډیره زیات او ډیره خولې شاعري کړې ده. آیا دا خبره صحیح ده؟
او بالکل دا خبره بالکل ټیک ده. دغه والد سیب سلیم پروانه چې کوم هغه د پښتو فلمونو لپاره ډیر زیات شاعري کړې و او د کیسټو دنیا کې دا ډیر لوی نوم او یو سندرغاړو زمو یو ورو زمو یو دوست الله دی وبخي ابراهیم مومن چې یو ډیر سندرغاړو هغه به د سلیم پروانه سیب ډیر کلامونه په کیسټو کې ویل مو مونږم ویلی دی خو هغه ور سره ډیر زیات مشهور شوی مو. نو د سلیم پروانه ډیر داسې شعرونه چې هغه کیسټو دنیا رنگینه کړې وه او فلمونو لپاره ډیر کار کړی و، ډیر شعرونه لیکلي فلمونو لپاره.
د نجیب پروانه د وفات په اړه کده اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ رئیس صاحب، او دمره ته ووایي چې د نوخار د شاعرانو لپاره د نوموړي وفات څومره لوی تاوان دی.
نجیب پروانه چې کم دی نو دا د کورونا په وجه باندې، کووید 19 په وجه باندې وفات شوی دی، او دا یو حقیقت دی چې د دې په وجه باندې د نوخار سیمه د یو ښه شاعر نه چې کم دی نو محروم شو، او دا ډیر لوی تاوان دی د نوخار لپاره. د نوخار سیمه چې کم دی نو د شاعرۍ لحاظ سره یو ډیره زرخیز ځمکه ده، او الله پاک ډیر غټ فضل کوي چې ښه شاعران پکې پیدا شوي دي، لکه ګوره د نجیب پروانه صاحب شو، سلیم پروانه چې د دې والد صاحب وو، نو داسې نور شاعران هم هلته شته دي. خو لکه دا ووایو چې د نوخار سیمه یو ښه شاعر نه محرومه شوه، او دا دې لپاره ډیر غټ تاوان دی.
سندرغاړی فضل اکبر راهیو چې تاسو ترې درواخات شاعر نجیب پروانه په اړه معلومات اوریدل. نجیب پروانه په دې وروستیو کې د پروانه پروډکشن تر چتر لاندې ګڼ سی ډي فلمونه هم جوړ کړي وو. د نجیب پروانه لمړینې یو ورځ وړاندې د جون پر شپږمه د بنو یو پیژندل شوی شاعر ماستر جمال هم له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د سیمې سپین روبه شاعر، د تنقیدي ټولنې بنو مشر، او په نثر او نظم کې د څو کتابونو لیکوالو. د ماستر جمال د ژوند او کار په اړه مو له لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړي، او په سر کې مو هغه پوښتلې چې په پښتو ادب کې د ماستر جمال څه مقام وو.
ماستر جمال زما ایگزیکټ خو نشم درته ویلی، خو زما په اندازې مطابق د 50 یا د 80 کلن عمر کې وفات شوی دی، او دے دے کوٹ کا اخوندان دے کلی سرا تعلق لارلو، کم چې د بنو سرا پاکی جو ورکوٹ کلے دے، او دا کلے دے علمی یا قرآنی دا چې تاسو بیڑیر خپے جانے اور دن کی بیڑیر جانے دے غازی سیال پرنگون دے یو ستر شاعر ادیب یہ دے پختولہ ورکڑے دے. نو ماسٹر جمال و غازی سیال در او رارو دے یو بل، نو دام د دې کوټ کې اخوندان سیمه سره تعلق لري. ماستر جمال په پیشه په لحاظ سکول استاد وو، او د بنو او د خوش مختلف سکولونو کې یو وخت تر کړی دی، ډېر بلها شاګردان یې روزلی دي، ځوانان یې روزلی دي. د ماستر جمال شاعري کمون ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډېره معتبره حواله جوړیږي، او د بنیادی طور د یو مذهبي سیاسي ګوند سره تعلق ساتلو. خو کومه شاعري ګورو نو په شاعرۍ کې د مونږ ته یو ډېر کمپرست او په ځنه وخت کې ډېر مترقي سوچ والا کس مخې ته راځي، او ډېر د مبارزې انسان په شکل کې مخې ته راځي. نو بلا دا دی چې د ماستر جمال مرگ چې کوم دی نو هغه خو د 13 کالو راسه پکټ بیمار پروت وو د مختلفو ناروغیو له امله، نو مرگ حق دی، او بس 13 ورځو کې سترګې پټې کړې.
صحیح محب وزیر صاحب، تاسو ته د تسلیت ویو د بنو هغه دوستان چې دغه د شیر مینوال یا د شخصیت او همدا شی به د مشال لاډیو نسمو کا غوري هغه ته تسلیت وړاندې کوو. که تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د 13 کالو نه نه جوړو، خو د دې باوجود موږ چې اوریدلې چې د تنقیدي ټولنې بنو ته حیات مشر، نو په یاد ټولنه کې د دې کردار څنګه او د کنا جوړو نو بیا څنګه سرپرستی کولای شو، په دې اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړه.
دا سدا چې بنو تنقیدي ټولنه، چونکه دلته په بنو کې ډېر مضبوط روایت لري، دا د دوا شپتم نپستا عبدالرحیم مجذوب دی دلته جوړه کړې وه او بیا هغې نپستا چې مجذوب دی وکاب خټک دی او دا زنه مشران چې کوم دي دا یو خوا بل خوا شول نو دا ټولنه ماستر جمال دی ته پاتې شوه او ماستر جمال هغه سړی وو چې دلته یې دا ټولنې سرپرستی واخیسته او ځوانانو ته یې مکمل په میاشت کې یا په پنځلس ورځو کې د تنقیدی نشستونو اهتمام یقیني کړ او ځوانان پرې راټول هم وو او ځوانانو ته یو خوشګوار ماحول ورکړ د بحث د مباحثې د تنقیدی اپروچ نو دا ډېر په مستقل ډول دا سیزونه د وچلول او بیا خاص کر تاسو چې کومه د بیماری خبره وکړه نو ډیره غټه خبره ده چې کله دی بیمار شو نو په زیاده دی چې دی بخار تر اتلې یا تدته په تکلیف نو دا ټول ځوانان به خپل حجرې لاره بلل په میاشتنی غونډه ته او په خپل حجرې کې به په خپل ملمستیا کې په خپل خرچه باندې الته تنقیدی غونډه کوله او دی به په ویلچیر کې عمر واتو یا په هر صورت کې لکه دی الته خپل موجودی یقیني کوله.
صحیح محب وزیر صاحب کله چې یو څوک مړ شي نو د سړي ذهن ته دا سوال مخې ته راځي چې تر شا یې څه پرېښودل. د عام سړي نه کېدای شي یوازې جایداد پاتې شي، اولاد ته پاتې شي، خو کله چې لیکوال او شاعر مري نو دا سوال هم ذهن ته پیدا کیږي چې ذهن ته راځي چې کوم آثار تر شا پرېښول. نو د ماستر جمال صاحب چاپ شوي څه او څه ناچاپ آثار تر شا پرېښول؟
شاعری خو زما په خیال صرف یو د وچې شونډې په نوم باندې یو کتاب مخې ته راغلی دی او نوره خو به ناچاپه خو به ضروري وي خامخا ابه وي، خو د وچې شونډې په نوم یو کتاب یو مجموعه چاپ شوې ده او البته نور نثري لیکونه وخت په وخت د ځوانانو په کتابونو باندې تبصرې سریزې مقدمې دا یا چرته یو نیم مضمون دا وی لیکلی وی، خو دا سه مستقل ډول نثر نگاری ته هم وخت نه دی وشتلی او دا نثر نگاری ته وخت نه دی وشتلی. د دې بنیادی وجه هم دا غو د تنقیدی ټولنې سرپرستی وا چې د خپل ټول صلاحیتونه ال تک مصرف کړي وو او د د د د د خپل شاګردانو ورته وایا یا ځوانان ورته وایا دا غوی نه د کار اخیستلو دپاره، د هغوی د حوصلې دپاره به دی ناست وو او بس. نورې داسې خاص اثار خو زم خپل دا وایم چې د بنو په سیمه یې بالا شاګردان پرې اخی دي، د بنو په سیمه یې بالا د شاعران ادیبان روزلی دي، دا ډېر غټ میراث او ډېره غټه اساسات پرې اخی ده.
صحیح، تاسو یادونه وکړه چې د ده د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی، تاسو که د دوی شاعري لوستې وي یا په مشاعرو کې مې اورېدلې وي نو په فکري لحاظ او په فني لحاظ د ده شاعري څنګه ارزوئ؟ تاسې مخکې لږه اشاره هم وکړله چې دی د کومې کچې شاعر ګڼل کېدای شي، خو د ده شاعري په فني او فکري لحاظ په کوم ډګر ولاړه ده؟
دا خو ما مخکې ذکر وکړو چې په فکری حواله سره په عملی ژوند کې دی یو مذهبي سیاسي ګوند سره تعلق درلود، خو په شاعرۍ کې د هغه فکری حواله چې دا هغه مونږ ته د کمپرستۍ، هغه مونږ ته د ترقی پسندۍ، هغه مونږ ته د مبارزې د جدوجہد او د پرمختګ یو زیر راکوي. او فنی حوالے سره کوم ګورو نو د کلاسیکیت یو بهترین تسلسل دی، د هغه کلاسیکیت چې د قلندر مومند نار په ذریعہ مونږ راسي او تر د سعد الله خان حیران په ذریعہ تر لچای راسي او بیا عزیزی مخه ته د ماستر جمال په ذریعہ بنو تاسي. نو ما په خیال د کلاسیکیت په د تسلسل سره وابسته ده او شاعری چې فکری حواله سره ما کوم خبره وکړه نو دلته ډېره داسې شاید دی چې داسې نه وي چې په نیمه لارو ده شي، لاروی منزل نه دی، لا مزل دی، او کله زړه کله ضمیر دلته کتلېږي ژوندون څه دی په قدم قدم مقتل دی. نو ما په خیال داسې یو ترقی پسند شاعری مخې ته دی دوی راځي. د جمال تندی مات خی ټیټ مشه، هسې هم ټیټ شوی سر د ماتې دو دی، او د ژوندون نساز هم څه عجیبه دی، خندانی درومی په بر پلر پیوړی ک تخت نوی نو تختې ته هم تیار یم دا د نن می درته وویل پرې کړی او یو 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 د شعر نه نور وایم دا شعر د ده د استادې په وخت کې یا چې د شاګردانو د هغوی نه مونږ اورېدلی دي او ډېر به مشهور وو چې د داد لایق یم ملګرو شاباسی را کوئ چې د رقیب په کوڅه تیر شوم او سپو ونه خوړم او جمال داسې معلومیږي چې ځواني تیره شوه چې اور بل اثر ونه کړلو کم سو ونه خوړم. نو جمال صاحب په شاعرۍ کې نیم کلاسیکیت په فنی حوالے سره او په فکری حوالے سره ٹھیک ٹھاک دے ژوند شاعر ہو دے مبارزے شاعر ہو دے جد جہد شاعر ہو بالکل دیو مترقی سوچ خاون شاعر گنلے شو.
محب وزیر صاحب د شاعر لپاره د یو ګون سره د ویډلې سره یا وی مفکوري سره ځان تړل ضروری وی کنه شاعر چې آزاد وي نو ښه شاعري کول شي.
یاره زما په خیال ماستر جمال په حواله سره کوم دا شی ګورو نو دا مونږ ته جمال په شاعرۍ کې دا ډېر ښه سبق ملاویږي. ستاسو دا سوال چې کوم دی دا ډېر یو بهترین جواب پکې ملاویږي چې کسه هم ماستر جمال دیو سیاسی گوند سره تعلق لرلو خو د فن په حواله سره هغه د خپل سیاسی گوند سره وابستګی نه ده خودلې او فنی حواله سره په فکری حواله سره هغه ځان شاعر ثابت کړی دی چې یو 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 آزاد تخلیکار په حیث باندې ثابت کړی دی. نو ما په خیال شاعر ادیب کا زکه چاغم د ټولنې یو عام انسان وی نو باید یا اکثر زیاتره وی هغه د یو سیاسي ګوند سره تعلق لري خو پکار نه ده چې هغه په فکری ډول هم یا خپل تخلیقیت یا خپل صلاحیتونه هغه هر څه په هغه یو دایره کې دننه بند وساتي بلکې پکار دي چې هغه تخیل د هغه آزاد وي تفکر د هغه آزاد وي. نور خو سیاسي ګوند سره تعلق لرل دا سر ډېره بده خبره نه.
دا و ډاکټر محب وزیر چې د ارواښاد شاعر او لیکوال ماستر جمال د ژوند او کار په اړه تاسو ته معلومات ترکول. د خبرونې په دې برخه کې درته یو لنډه کیسه وړاندې کوو. دا لنډه کیسه لندن میشت لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې او همغه درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. کیسه تازه لیکل شوې او د کورونا وایرس له وجې جوړه شوې ویر انځوروي. کیسه د لیکوال په غږ کې په شریک اورو.
د دروازې د پوسل سوري څه شراول وې زوی مې په بیړه ورمنډه کړه. هغه پورته شو. کلارا پوس دی میرمن مې په دوی پسې ورمنډه کړه. الله سه یې ټینګ را ونیو. ته به وایې چا کور ته کوم بم راغو وغورځاوه ګوره چې لاس ور نه وړي. زوی ته مې خندا برغله سترګې نه یې ورمنیوي په ملنډو یې وویل ولې لړم دی مور جانې. د مور په ننګ یې په بیړه له خونې دهلیز ته راووتم. مخې ته یې لکه دیوال ودرېدم. دا ګزار شوی پاکټ ته مې چې په پاش پروت و لاس ونیو. ګوره پاشه ټوکه یې مګڼه په دې به څومره لاسونه لګېدلې وي زویه په څومره ځایونو کې به یې خریخی وي. میرمن مې ځای پر ځای کېناسته. له سترګو یې د راستول شوي لیک اداره وپېژنده لکه د روغتیایي چارو ماهره د پاکټ د چیرولو او لسترو موده یې راته وټاکله. بس دوې ورځې دې همدلته وي تر هغې وایروس په خپله مري. زوی مې لوړن سر له میرمن سره د ناستې خونې ته بېرته ورغی. زه خپل کمپیوټر ته راوګرځېدم چې د انټرنټ له لارې د ښار له کوڼو یې خوراکي پلورنځایه د اړتیا وړ توکي راونیسم. د پلورنځي پانا میں پلان استلا دارتیا ور شیانو پنخ کولو بوخشو لا مدرانی اون کو اڑینو شیانو لیس نو بش پر چی دروازا وارشا لوی میں نہ کبھی رید لے چوی دازل دروازے تا نہ اولاد پخپلا دروازے تو راغلم نہ پیگم سنگا پرتا لدی چی دروازے شات راغلہ کس او پختم دروازہ رانا پرانستل شا جک دنگ سڑی سلام کر زمانو میں واخیز سر میں ورسا او خوراوا سڑی پا منڈا لخپل کاری باکسا سر رانا ناوت او پرتا لدی چی لما او پختی لکا زمان دا کورت سا چورتا معلومی سیدا تشناب تلار کاری باکس نا سامان آلات رو بیستل مخیرا وارا وان دو بو باکس مو چیره دی زلکا گانگس او یا کون چیم دتب پختنم هیس سرونه گراو طول حواس او پکرون ویدزان پا گرمولو که را طولو زکر لمرمن سر مدا پریک را کرده وا چی در قرانتین پا طول مدا کی بان نل کورا وزو او نل ببرتو دنن کور ترا پریده میرمن میں نہ کلو یا گناہ چرا نہ سر وغلے وی نہ ناستی خونی دستر گراب کے رہو گا تھا سر گی رڈی رہو ویستی نہ غسی چی آکڑا والی دے دن نہ را پری خود مو خوئے چکا زنگی رہو گا لغومی دروازی بیر تا رخصت ہو دس پی دوی کلا دلوی دروازی زنگ رہو حلائی نو دا دروازہ خو باندھا وا زان میں گرام ابالا لکا لووی گنا چرا نصر و حلوی سر می زورن مویم بعد سنگه کبی خدای روندم کن کنم که تو می پکر که ده دای بیا رانه نبود بل زواب می نلارا برو می ورتوه بس و بخا میرمن می پا غصه بیرت ده ناسی خونی تنه نواتا سرای لکا ازمو خبرو چی پوشوی بی و خپل سر ده بود و بانده ولو او چانان اولو دو میٹر پلاتا شو دستر بو پراب کی پخلنزی او بیا بیر تا لدروازی دباندی و دسری پا دی بیرانی حرکت لکل خوب و چرا خینم او پخپل خونا کی کمغالو وینم نگدی بی چلا سروا چو چکا وی پخپل سر مرد وای دسری تندائم تریو شو او رازنو نشم کوا استا زواب تا شپا سبا کرم تاسو په ځای دی چې ماته د وو متر او سویچ راوخی چې اوبه باندې کړم له میرمن سره مناندرې شروع کړي ګرام نو روغتیا یې وایي خو ماته نور هم غوسه راغله په دې شیبه کې میرمن بیرته راووته شخڑا او داوا ودروی ما تای برن راو کتل وش چرا دنانا شوی اجازه ورکا چه کار خلاص کری اغا تا مخ وروانوی مسئله سینای دا کار پیلوونو تا او بولی مهربانی وکڑی زی کار مشروع کری بیر تا امراوی راو کتل سوڑا و سیلای لخلی راو بود خدای تا بزنو نسپارو خوزر ڈاٹ وار کرم آرام تیا تھا رہو بولم تاسی بھی رہ گی آدمی خونا تھا چار سڑائی بدلتا نہ رو بھی سڑی پوچھے سو سی بو کے زور شاور بدل اونا وے ور وا چو زے ور او بدل را شی او گورے چنا وا شاور مو چنگا کار کبھی کپختن لارے میرا بانی اوکڑے وزل کا د چیزا پوری بم تڑلے بھی لوار نگی کی دو ڈاڑا اوکڑم او پدروا غل دالے دا مننه مننه زردی شاور سره بلدیم په خوا کور کې مو امدی ته ورته شاور درلو سړی خپل سامان آلات راټول او له تشنابه راووت نږدې راغی غوښتل یې څه راته ووایي خو زه لکه دی چې ګزاره باندې کوي شاته ولاړم سړی ته خندا وراله. باید یو له بله وویلو خو چاره څه ده؟ ویره ګوره په خپله لارې هرې ناروغۍ لویه ناروغي ده. سر ورسره وخوځو، د خپل بکس راواخیست، مخخه یې وکړه، خو دروازې ته لا رسېدلی نه و چې بیرته را وګرځي. زما شمېره در سره یاده کړي. اک شو، ټکان به وخور. د څه لپاره؟ وخندل. څوک پوهېږي که په لنډو ورځو کې کورونا ونیوم؟ ګورئ که زه یې ونیوم تاسو به خبروم، او که تاسو چې بیا ګوره ما خبر کړئ. دې خبرې نور هم اندېښمن کړم، نوره ویره هم را واچوله. خو پر ځای او ګټور کار مې وګڼه. دستي مې د هغه نبر یاداخت او د خپل موبایل حافظې ته وسپارم. د سړي له وتلو وروسته مو شخړه بیا تازه شوه. میرمن مې بیا د ملامتۍ ګوته راونیوه. ټوله دنیا لاړه او راغله، خو موږ شل ورځې د کور بند ښه وګڼه. اوس به بیا څوارلس ورځې انتظار کوو چې جوړ یو که ناجوړ. او له دې سره پړینګ په ژړا شوه. نورې څوارلس ورځې خو به مو سودا ووژني. ما ته یې هم غوسه راوسته. نو څه کوم اسمان راولېده؟ خلک کلونه په زندان کې تېروي. څنګه څه تشی خوري؟ یخچال دې ټول تش دی. په میز باندې ایښي لپټاپ ته مې اشاره وکړه. دا اوس د یوې میاشتې ټول خواړه درته آنلاین رانیسم. زوی مې چې زموږ پړی په تصویر څارله، په ناهیلي انداز په خبرو کې راټوپ کړ. لاره لاره، ما د مور سره زما په لپټاپ کې ټولې لویې مغازې ولیدې. دا آنلاین خدمات ډېر ورو دي ګوره، په میاشت کې هم چاته نوبت نه ورسیږي. له ځایه چابک راپورته شوم. په غرور او لوړ آواز مې وویل، دارئ همدا اوس ځم. ټول مخلوق ګرځي، څه خبره خو نه ده؟ څه خبره ده؟ میرمن مې زما په دې ارادې ټکان وخوړ لکه جګړې ته چې تلم. له لاسه یې کلک راونیوم. هېڅ چېرته نشي تلی. خندا راغله. نو څه شی خورئ؟ وچ لوبیان او نخود خو پریمانه دي. زوی مې دستي اخچال ته منډه کړه او له پخلنځي را نارې کړې، هګۍ او دوه چرګان هم لرو، دا یې نو زما. د سودا راوګرځول شوم. که څه هم زموږ شخړه ودرېده، خو د راغلي کس د کار او له خلکو سره د هغه د اړیکو مسله زما او د میرمن د خبرو ګرم باس او موضوع وګرځېده. دا به په بس کې راغلی وي که په میتو کې. د ورځې به څومره کورونه ګوري، مجرد به وي که متاهل، کمبنۍ به یې ستړی وي او که وړه، څومره کارګران به لري؟ او چې دارې پوښتنې په ځواب به مو د فکر نیلي ځغلول، هومره به مو په دې ناروغۍ د ککړېدو ویرې زور اخیست. ګړۍ لا نه وه تېره چې بیا د کور دروازه ووهل شوه. له ځایه پاڅېدم، خو میرمن مې کلک له لاسه راونیو. له زوی یې وغوښتل چې دروازې ته ورشي، خو سپارښتنه یې وکړه. ورشه ورشه، خو له سوري ور وګوره چې څوک دي او څه غواړي. زوی مې په بیړه بیرته وارخطا را ننوت. پولیس دي. ځکه ما خو له هغې ورځې چې په دې هېواد کې پښه یخي وړه تېروتنه هم کله نه ده کړې. ښځه مې وترهېده، زړه مې بایللود او په ورو روان شو. ښځه مې بیا لکه له کومې تېروتنې مې چې راګرځوي له لاسه کلک راونیو. ته مه ورځه، بیا دروازه د نه پرانیستل کېږي. زه یې په چل دستي رخصتوم. ښځه مې ورغله، په خندا له دروازې بیرته راستنه شوه. په شونډو یې خندا خپره وه. پولیس لار چا ډېر خطرناک دي. ګوره د ورځې د سلګونو کسانو سره لاسه ګریوان دي. خو چې بیرته تللی وو خو ما د هغې د خوشحالۍ په احساس کې ځان شریک نه کړ. سودا یې راواچوله نو ولې په ما پسې راغله؟ سبا لس بجې بیا د دروازې د پوست سوري یو وړوکی پاکټ راوغورځېد. پاکټ مې راپورته نه کړ، ور ټیټ شو. د پاکټ په سر مې خپل نوم او د رالیږونکي ادارې ادرس ولید. ادرس زموږ د سیمې نږدې پولیس سټېشن و. په لوړ غږ مې له ځانه سره وویل، لکه چې دا د سپي زامن مې نه پرېږدي. آخر څه خبره ده؟ ښځې مې له ورایه را نارې کړې، څوک دي؟ پولیس لیکې رالېږلی دی. ښځې مې هر څه بابیزه وګڼل او په زړورتیا یې وویل، چې غل نه یې نه پاچا مه یېرېږه. دوه ورځې وروسته مې د میرمن په اجازه پاکټ پرانیست. ښاغلیه، وبخښې چې تېره ورځ مو تاسو ته مزاحمت وکړ. موږ په تېروتنه ستاسو د کور دروازه وډبوله. په هغې ورځ ستاسو په ګاونډ کې ستاسو ګاونډي خپل میرمن وژلې وه، او زه پرته له دې چې دا زړه بوږنوونکی خبر له میرمن سره شریک کړم، په منډه تشناب ته د لاسونو مینځلو ته لاړم.
لنډه کیسه مو واورېده چې ویره نومېده او لیکوال سولمل شینواری تاسو ته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د مشال رادیوي مجله اورئ. د خپرونې په دې برخه کې ورزو ملاکنډ درګۍ ته او هلته د خوږ ژبې شاعر دوست محمد طالب جان سره د هغه پر ژوند او فن خبرې کوو، او د هغه نه د مرکې په منځ کې ښکلې شاعري هم اورو. په سر کې نوموړی خپل ځان له تاسو سره معرفي کوي.
ډېر مننه نجیب امیر صاحب، تاسو د پروګرام تر وختنې زمون د یادونې او په پښتو نظم او نثر کې مې تر ننه خپلې کوششونه او هڅې جاري دي. څه کتابونه لیکلي چاپ او څه ما لیکلي پراته دي، د هغې چاپ کولو په هڅه کې یم. او دا درګۍ ملاکنډ اوسېدونکی ما، د کلي نوم مې هریان کوټ دی.
صحیح. نو دوست محمد طالب جان صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي او لاندې تعارف تاسو اوریدونکو سره وکړو. تاسو په دې خپلو خبرو کې ویل چې په نثر او نظم کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نو اول ورته وایي چې اوریدونکو ته چې په نثر کې مو څومره چاپ کړي دي کتابونه او په نظم کې که نمونه ورته واخلئ. مننه.
نظم زما لومړی کتاب شوه په 1999 کې، لټون نامه ده. دوباره عام چاپ ته تیار دی، دنګل چاپ ته ځکه چې نایاب دی. علاوه زما بل د نثر کتاب چاپ دی، هغې نوم خیالستان، او هغې پسې بل کتاب دی د نظم منګله نوم کېښودی دی، خو خو نه دی منو خبر نور لکه چاپ ته مخامخ کړی دی. او هغې چې ټوله شاعري ده دا غینه، علاوه بل د نثر کتاب دی، هغه کې د انسانیت د پاره د ژوند اصول دي. لکه زه دا څه وایم چې لکه خپل نړیلا خپل برخه ونده د خیال او فکر د دنیا د امن، دا غینه د پاره یو با اصول کتاب دی. او که دا غینه دومره زه واخلم څه پروا نه کوي، خو لکه داسې که زه کوم چې ارزي مو لیکې خو دې لپه ملګلري. دې نه علاوه بل د نظم بل کتاب تیار دی خو چاپ نه دی.
طالب جان صاحب، تاسو د زنو کتابونو چې یادونه وکړله، په دې کې ناچاپ ډېر زیاتې وجه څه ده؟ تاسو په دومره کلونو کې لږ مو چاپ کړي او ډېر کتابونه مو ناچاپ دي، ولې نه یې توانېدلی چې تر اوسه دغه خپل کتابونه د چاپ په ګاڼه باندې سینګار کړي؟
تاسو وطن حال معلوم دی، زه یو استاد یم په سکول کې، بس زه زیاته خبره په دې نه کوم. خو لکه دا قام خدمت کې په کار ده چې ما پیسې بچت کړی دی، دا ما په وخت چاپ کړي دی. خو لکه زما نه ایثار شو، او وجه هم دغه ده چې بس بجت کمی او ته یا بالکل په کمپوز پراته دي دا نه چې ګنې زبې دې نه پس کمپوز کم کمپوز پراته دي د هر څه نه تیار بالکل خو بس ټیکل نه دا څه پیسې رالې نو په یو ځل باندې دریم کار کولای شم څلور کار کولای شم خالي د پیسو خبره ده زما په کور کې زما زوی د ګلزار خان هریان کوټ و هغه کمپوزر دی زه چې سم ولیکم نو هغه مال کمپوز ما اوس یو سندره ولیکله او اوس یې هله کمپوز راځه
صحیح ستاسو په ماشومان باندې به خبرې کو ستاسو په کورنۍ کې ماشاءالله تاسو داسې ځوانان او پیغلې روزلی چې ټولنه پیژني په هغې به وروستو خبرې کوو خو د خپرونې په دې برخه کې غواړم اورېدونکي ستاسو نه څه واوري طالب جان صاحب ستاسو یو شعر وړاندې کوو بیا به نور تپوسونه کوو خوښه مو ده جی
شاعري که نه زمونږ زندگی کې دا رخداده فن نه ډکوي پښتون ته خطاب د دو شعرونو دی غزل نه مخکې حجرې ته خپل رباب او منګی راوړه امن پالا حجرې ته خپل رباب او منګی راوړه امن پالا د جنگ د فلسفې هر یو کتاب په اور پسې کا او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی پختونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی بس دغه یو توپک خانه خراب په اور پسې کا غزل به شریکم اوخکې مې ساسي بی اختیاره مزه اوخکې مې ساسي بی اختیاره مزه مزه زما د زړه قراره مزه او د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي وخت تکنه دی بیدی تر مزه وخت تکنه دی بیدی دار مزه دلته د شک انزوران سپین توروي دلته د شک انزوران سپین توروي ګلا زمون د کور پلار مزه او پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک زیارت لهم زما د پارا او مزه او خوا د بدخوا را باندې مې خوا خوا د بدخوا را باندې مې خوا سهور برا کی شوق نگارا مزه او پتا ویریګم خنړی دیلاره پتا ویریګم خنړی دیلاره رم درزا کوي دیوارا مزه او د محبت د غم جدا نشه ده د محبت د غم جدا نشه ده د لیونی د غم خمارا مزه او هم دغه یو د دیدن زیب دی دلتا هم دغه یو د دیدن زیب دی دلتا په ګودر لګشه اشاره مزه او مقتدا د طالب جان خبرې خلاصې نه دي طالب جان خبر اخلاص ندی منګی به یو سی فقلارا مزه
ډیر خپل غزل او د اسمت طالب جان صاحب او ما په کمن منس کې واوا نه کول او ما وی چې تاسو په خپل غا یو ردم کې لګیا وې چې ما سه لګیا اوسې او ما په ډیر خوان خوان سره تاسو غزل وورید او ډیر خوان دی وکړو نو تاسو طالب جان صاحب د خپل بچو یادونه کوو کې اوریدونکو ته تاسو نه یوازې دا چې پښتو ټولنې ته شعر نه وړاندې کړي تاسو داسې اولادونه وړاندې کړي چې خلک یې د نامې سره آشنا دي تاسو چې نومونه واخلئ دوی به پوه شي نو مهرباني وکړئ د خپلو اولادونو د کار نه څومره مطمئن هستئ او د دوی نومونه که اورېدونکو ته واخلئ
که زما دا وخت څه خوشحالي ده نو هغه هم نه ده چې زما بچي دي او هغه زما په ټوله پوره دي د دنیا په اخله نه شم ویلی ګلزار خان زما مشر زوی دی هغه کې دا ټول صلاحیتونه چې د ادب دپاره دي د موسیقۍ دپاره دي د سندرغاړي دپاره دي شاعر دپاره دي دا ټول پکې پراته دي کمپوزینګ کې دپاره کامران خان ټوله دنیا پیژني لکه په سوشل میډیا باندې انځورونه جوړوي هغه مجسمې جوړوي شاعري هم کوي او داسې ډېر یاد کس دی او ویاړم پې بیا هغه نقشف دی اعجاز خان هغه هم ډېر ښایسته انځورګر دی او د ډېر اعلی او د زمونږ د هغه مشرانو تصویرونه په قلم باندې جوړ کړي دي په پنسل باندې جوړ کړي دي چې هغه زمونږ د پاره سه لاسته راوړنه کړې ده هغوی سره مینه کوي بیا زما لورکۍ ده الماس خان هم
هغه هم د ستنې تار بلاري په جالونو په غلبېلونو باندې د خپلو اتلانو ډېر ښکلي او ډېر د مینې تصویرونه جوړ کړي دي او دنیا ورته لکه ډېر ښه جواب هم ورکړی دی. هغوی ته شاباسي هم ډېر ښه ملوي دي. نو بس دغه زما د بچو څه مختصر دغه دی. کشر به ټول کشر زوی مې مشال نومې دی. هغه کښې هم دا ټول فنونو پراته دي. ربا پوهلی شي باجم وایي دغه منګي وایي ټول داسې زمونږ په کور کښې دننه زمونږ خپل ملګرتیا برابر زمونږ په شریکه باندې ښکلی ژوند کوي.
صحیح. نو طالب جان صاحب دا ستاسو ورته لارښوونه وه چې ټول د خپلو هنرونو ته راشي کنه دوی بس خپله دا خواهش وو چې د ساينس طرف ته لاړ نه شي ټول هنرونه خپل کې ښکلي هنرونه زیبا هنرونه چې په هغې کې شاعري هم راځي موسیقي هم راځي په هغې کې تصویر جوړول هم دي په هغې کې په غلبېل باندې تصویر جوړول هم دي دغه ستاسو سپارښتنه وه دوی ته کنه خپل خواهش وو.
تاسو د ساینس د آرټ خبره وکړه. ما ټولو بچو ساینس ویلی دی. آرټ خو د هغوی یو اضافي دغه دی دا کار دی چې کوي نور لکه کمپیوټر ساینس ویلی دی. زه نومونه د وخت وخت نه خرابومه خو ټولو ساینس ویلی دی. زما لور چې د الماس خانم لکه دا هم شاعر د شاعري کوي او زه شاعر ومه او خطاب زه هم یم یو انزورګر زه هم یم خو لکه زه هغه شانته باقاعده نه یم پاتې شوي زه کړي مې دي او بیا مې پکې ډېرې ګوتې نه دي وهلي پینټر وم. زما کښې دا فلم دا دغه شته دی چې زه اوس هم خط لیکم نو مجبوري وایي دا هغه دی دا خطاب دی. نو ما پند په ما کښې وو شاعري ما سره وه نو بیا زما سره چې کوم دوی پاتې شو نو وراثت به ورته ووایو یا به ورته د ماحول اثر ووایو. ما نېغ په نېغه چا ته څه نه دي ښودلي مزه چې څه کوم هغې ته هغوی ګوري او هغه شانته مختون دي ځي او د یو دا خو مونږ منو چې د یو چا د فلسوف پیني په اسینو د هغه اثر وي. بل دا دی چې زما بچي زما نه غیر چرته چې ګرځي را ګرځي نه زما سره خپله دوستانه پالي چې د چا سره څوک پیني په اسي د هغوی اثر وي نو زما اثر زیات دی زه داسې ویلی شم.
صحیح. او تاسو نه دوست محمد طالب جان صاحب نور تپوسونه به هم لرم خو دا خپرونه به روانه وي نو زه غواړم چې ستاسو شاعري هم په منځ منځ کښې اورېدونکو ته رسېږي. د خپرونې په دې برخه کښې څه ورته اورولی شئ؟
زه خو چې تاسو څه نمونه دغه وکړئ دا خبره را ته وکړئ او هغه شانته کولی شم خو دومره ده چې تاسو زما دغه نه خو به پوهې نه یې چې زه څه تاسو ته واورم خو زه به په خپله باندې غزل واورم که نظم دومره قادري وویل بېزه کوم.
غزل به ښایي داسې رومانوي غزل اورېدونکي ډېر خوښوي نو
غزل به ښایي دا ټیک شي.
جی 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 جی
غزل به ورته واورم. د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي. والله زما سره به ته هم جاړې والله زما سره به ته هم جاړې که د بېلتون قصه مې سپینه وکړه او د بېلتانه تاب به یې ونه زغمې د بېلتانه تاب به یې ونه زغمې که پښتنې در سره مینه وکړه. او غزل دی چې خامخا غزل غزل نه کېږي چې خامخا غزل غزل نه کېږي هسې په چا باندې محفل نه کېږي او ما ته دې څوک د مینې چل نه ښایي ما ته دې څوک د مینې چل نه ښایي مینه اختلاس غواړي په چل نه کېږي او مینه ګلاب نازک رښتونی مخ دی مینه ګلاب نازک رښتونی مخ دی ګلاب له نور سڼه وربل نه کېږي دلته قتلېږي د غیرت په نامه دلته قتلېږي د غیرت په نامه بل ځای په ګل گزار د ګل نه کېږي او ستړی مزدور چې په تیږو کوي ستړی مزدور چې په تیږو کوي هغه خوبونه په شکل نه کېږي ستړی مزدور چې په تیږو کوي ستړی مزدور چې په تیږو کوي هغه خوبونه په سنگل نه کېږي او پیرو لتوری لویختنا نری پیرو لتوری لویختنا نری مزل پدا سی پل یو پل نکیگی او زلطا یو دا نظر لار تلی زلطا یو دا نظر لار تلی پا بل لار ورطا مزل نکیگی او خدایا خدایا که سوال دا طالب جان قبلیگی خدای کا سوال دا طالبان قبلیگی نور دی جنگونا پا کابل نکیگی نور دی جنگونا پا کابل نکیگی
واہ ډیره کولی شاعری دا دوایه شاعری دا پکې د امن غوښتنه شوې ده په کابل کې امن په پیښور کې امن په پښتونخوا کې امن خدای پاک دې تاسو دعا قبول کړي او تاسو په شاعری کې نور څه مونږ وینو په کوم موضوعاتو مو شاعری کړې ده د شعر پیغام مو څه ده
د شعر پیغام به تاسو زبد نمونو نمونو پېښ مې انشاء الله تاسو په دې توګه دا خپل دا او په جنې چې څه ده یو نظم او شعر کوم دا نظم نو مخکې ورته د دوه شعر نظم سپوږمۍ او بیا د غیرت په نامه نو د سپوږمۍ دوه شعرونه دي د بام په سر به کله کله سپوږمۍ د بام په سر به کله کله سپوږمۍ مازیګری کې راختله سپوږمۍ قتل شو څنګه د غیرت په نامه قتل شو څنګه د غیرت په نامه د غیرت دغه و پخپل سپوږمۍ اوس د غیرت په نامه نظم ته ویم درهم او د مینې سرچینا په غیرت وجني درهم او د مینې سرچینا په غیرت وجني د ژوند د خلګانو خزانه په غیرت وجني متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتيږي متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتيږي سړی زخم پین باز دې زنانه په غیرت وجني که زه د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دی پخپل ورته ولاړه پښتنه په غیرت وجني که زه د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دی او پخپل ورته ولاړه پښتنه په غیرت وجني د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د عقل نه خالی د ژوند چینه په غیرت وجني کټول نه لري چان کړې پښتنې دی حیاداری کټول نه لري چان کړې پښتنې دی حیاداری بیا هم شیر عالم لګي میمونه په غیرت وجني او د شرم غیرتی چرته ځان مړ ورسره نکو د شرم غیرتی چرته ځان مړ ورسره نکو تل سپینه منغلره دردانه په غیرت وجني په هغه ورځ به پتا د سړي د غیرت لګي په هغه ورځ به پتا د سړي د غیرت لګي چې کله خزه لګي نارینه په غیرت وجني او قسم دې طالب جانا بے وجدانه زناور دي قسم دې طالب جانا بے وجدانه زناور دي د جن او مینې دکا پیمانه په غیرت وجني د جن او مینې دکا
مانا پخیرت وجنی. واہ طالب جان صاحب بس اوس مونږ ته پته ولګی دا چې تاسو سمره په پښتني ټولنه کې چې کوم منفی روایت دي منفی رواجونه دي داغي خلاف یو خوږ مزاحمت تاسو کړی دی او پاغه ټولنه کې چې د غیرت په نامه وژنې کیږي تاسو نه یوازې زامنو ته وخت ورکړي بلکې لورکې ته مو الماس خانم ته مو وخت ورکړي هغه ډیر خولي هنرونه وړاندې کوي او پښتانه د نامې سره آشنا دي کله مو فرق کړی دی چې زامنو ته یو شان کتلې وي طالب جان صاحب او لورکې ته مو ویلي چې نه تجلی ته دا کار نه شي کولای کنه
حاضر سی وو زه په یو یا ما چې زما په زړه سدي کنه هغه قسم ته خولي دي زه د لور او د زی هیڅ فرق نکوم نه کولای شم نه منل شم نه د دې خبرې روایت یم او نه منم زه چې کوم سبق ویلی شي هغه زما لور هم وایي زما زی څه کوم د سنس ولې دي ما سره به فکر خدا غو نه مشوره خور دا او هغه کې دین لگا تاسو کړی دی په بایولوژي کې دا شانتا لوړه مې اکل جنو او نستو د تللی دي او سبقونه ویل دي او سوچ سره کار کوي کاغذ د ادب وی کاغذ د ثقافت او د کلچر وی هغه کې وته اجازه ته په سوشل میډیا د اپلو وته اجازه ته د خپل خوخي په واده ورته اجازه ته چې کومه رشتہ وته نه منزوري اغیلې د چاغه د دام د شور کولې جون دې ما هغه رشتہ به کیږي دا وایي چې په کوم ځای کې زلو منځ دا ټیک تا څنګه چې انسانیت زنانه لا خپل حقوق ورکوي زده انساني حقوق سره یې ما او تش په خله نه یې ما عملا نه حقوق
انسانانو په خپل کور کې نافذ کړي به نورو دنیا مې وس نه رسي او په خپل کور کې بشري حقونه محفوظ دي.
صحیح. نو طالب جان صاحب دا مبارزه چې روانه ده تاسو غوندې نور مشران هم که مخې ته راشي چې په اولاد کې فرق ونه کړي، په جلکۍ باندې هم تعلیم وکړي، په زامنو باندې هم وکړي، او بیا داسې د شاعرۍ د لارې په خواږه انداز کې ټولنه پوهه کړي، فکر کوي بدلونونه راتلی شي، حالات مخ په ښه کېدو دي، دا هر څه سمېږي له خیره؟
دا بالکل دا هو د شاعرۍ د لارې چې کوم کار کېږي هغه ښکاري خو نه خو ډېر زیات وي، هغه مسلسل وي. یو شلپ ولیدلی شي هغه به تمامه دنیا ګرځي چکر خوري او په زمانو چکر خوري او د هغې د انساني عقل ته آهنګ ځي او بیا ټولنه کې بدلون راځي. هر لیک د لارې په ټولنه کې بدلون راځي، د هر غورځنګ د لارې په ټولنه کې بدلون راځي. او که اوس هم پښتانه بدلون ونه کړي نو لکه زخو امید لرم، لکه زخو ښه ګمان والا سړی یم، خو لکه دنیا ترقیم اولی دل دنیا اس لکھا گلوبل ویج لگے نڑیوال کلے ہوا حالات نہ خبر شو اور پدی وقت مونگا پدی پوشی چرو منگلا کم اللہ نیول پکا دی یا منگل شعور کی کم کما کمے دیا گا پورا کول پکا دی
بالکل طرف تا طالب جان صاحب زم دې طرف ته راتلم او ما وی چې تاسو ډېر ښکلی خبرې وکړې او ریدون کوته او زموږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، نو که داسې یو څه ورته واوروئ په هغې به بیا خدای پاماني مو کو، نو مایک تاسو ته سپارم، مهرباني دي.
د جنگ خلاف خبره ضرور ده، زه چېرته هم د جنگ د پلویانو سره نه ځم، جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نه ځم. زه چېرته هم د جنگ د پلویانو سره نه ځم، جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نه ځم. پزلک می د ټول انسانیت مین ساتلې کا به تد به رحم قصابان سره نظم او غزا غزا کوي زمو په وینو کې روان دي، غزا غزا کوي زمو په وینو کې روان دي. په یو نوم هم د قام د قاتلانو سره نظم او کشل زله می وجنی خو زما لا رجدا ده، کشل زله می وجنی خو زما لا رجدا ده. پلار د قام خرص د لالانو سره نظم او قیمت د هاغو هرو کو وجل وی د دې هرو، قیمت د هاغو هرو کو وجل وی د دې هرو. د داسې سوداګرو جنتیانو سره نرم او چې وجنی بے غیرتا د غیرت په نامه پیغلې، چې وجنی بے غیرتا د غیرت په نامه پیغلې، د داسې بے وجدانا غیرتیانو سره نظم. او نن هر بلا ګرځي د انسان لاره کې، من هر بلا ګرځي د انسان په قواره کې، انسان ګورم د نورو بلاګانو سره نظم. او د زیار صاحب د پاره په کې د مینې وډارې ده، یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه، یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه، په ورکه لار کې سر دي د وهمیانو سره نظم. او ړوند نه یم طالب جان د پلوشو کروندګر یم، نیم طالب جان د پلوشو کروندګر یم. یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم، یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم.
دا و شاعر او لیکوال دوست محمد طالب جان چې تاسو یې شعرونه واوریدل او دا غل ژوند او کار هم خبر شوی. له همدې سره د مجلې دا غنا پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د لوی الله پامان.